لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته. زه احمد تکل ستاسو کوربه او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقانی شبکې غړي او نور طالب جنګیالي د افغان حکومت ته وسپاري. په کندوز او د شمال په ځینو نورو سیمو کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د جهادي قمندانانو د راوتو په وړاندې د اندېښنو موضوع به هم په یو تحلیلي راپور کې وڅېړو. نور موضوعات او راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. د بلخ د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کلیو او پراختیا ریاست نه تنه کارکوونکي د نصرګندو وسلوال لخوا وژل سوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نشه موادو سره د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز ډی هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل بهر نړۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحه وړاندې کولی سي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید خپله افغان حکومت باید ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned Afghan
دای وای دا باید د افغانان لخوا او د افغانانو په مشرۍ هڅوي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لارې پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته ومندل سي. شاغلی دی هارتویل نامنیو د نشه موادو پر ضد مبارزه ټکنی کړې ده او د نشه موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پراخه مالی سرچینه ګرځېدلې ده. د بلخ د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کلیو او پراختیا ریاست نه تنه کارکوونکي تېره شپه د نصرګندو وسلوال لخوا وژل سوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دې ولایت په زاري ولسوالۍ کې چې د سرپل ولایت سره ګډه پوله لري وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد کسان زاري ولسوالۍ ته د ملکي خدمتونو د وړاندې کولو په هدف تللي و، خو پولیسو ته خبر نه ورکړی. هغه وویل چې په دې اړه د دوی لخوا څېړنې پیل سوي دي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې په همدې ولسوالۍ کې د پولیس لخوا تصفیوي عملیات پیل سوي وو. په هلمند ولایت کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي د مولوي قسیم او ملا نقي په نامه د وسلوالو دا قمندانان د مرجې ولسوالۍ په شاکي کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل سوي دي. اعلامیه وایي د کسانو په مرجې کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک غاړې د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا دغه ادعا په کلکه رد کړې. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې له بنګلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه چې د 2013 کال د نړیوال جام د لوب لپاره له مقدماتي سیالۍ څخه ده د بنګلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم مرستيال روزونکي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري.
دی
وایي فکر کوم د بنګلاديش په ټیم کې هغه وړتیا چې زموږ لوبغاړي لري نشته. زموږ د لوبغاړو لوړ مورال او تکتیکي پوهه د سیال ټیم په مقایسه لوړه ده. د افغانستان ټیم تېره جمعه په یوې دوستانه سیالۍ کې لاوس ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بیا هم شراغلاست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. شاغلی اوباما د اسرائیلو له یوه ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دی دا ثابتولی سي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لار له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یوه موافقه ده. اوباما ویل پوځي اقدام حتی که متحده ایالات هم برخه پکښې واخلي دا ستونزه نسي هوارولی، او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځنډ راوستای سي خو له منځه یې وړی نسي. اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر تاسیساتو د اسرایلو د احتمالي برید په اړه چې ډیری اسرائیلیان یې پلوي کوي له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یو ویلی سم دا دی چې زه ستاسو اندېښنې او ویره درکولی سم. پر همدې مهال سپینه ماڼۍ وایي که څه هم د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ټپي سوی، خو بیا هم کولی سي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته یوسي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې پرون په هوایي حملو کې 14 مشکوک وسلوال وژل سوي دي. دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید او د پاکستاني ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل سوي دي. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټ الوتکې د دوشنبې په ورځ ناوخته په شاوي سیمه کې 4 مشکوک وسلوال چې په یوه موټر کې سپاره وو ووژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په دتخیلو سیمه کې جنګي الوتکو 10 وسلوال ووژل. په دې بریدونو کې د وسلو او مهماتو یوه ستره زیرمه هم له منځه وړل سوې ده. د عراق چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 140 سرتیري او 100 وسلوال وژل سوي دي. پولیسو ویل وسلوالو په دې بریدونو کې له هغو هموي ډوله پوځي موټرو ګټ اخیستی چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولي وو. په دې حملو کې څه د پاسه 60 سرتیري او 100 وسلوال ژوبل سوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا درنه مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې ده چې حکومتي ځواکونه د شام ملیشو او سني قبایلو په مرسته د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو لپاره عملیات کوي. بل لور ته ملګرو ملتونو تېره ورځ وویل چې په عراق کې په تېره مۍ میاشت کې امنیتي پیښو څه د پاسه 130 کسان وژلي دي. د فلسطیني کډوال لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریه مرکز دمشق ته نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډېر بحراني دی. پیری کرانبول د دوشمې په ورځ وویل یرموک کمپ ته د جګړو له امله د تېرې مارچ میاشتې له 28 نېټې را په دېخوا هیڅ ډول مرستې نه دي رسېدلې. نوموړي وویل د یرموک د کمپ وضعیت د سوریې د ولس او د فلسطینیانو لپاره د سوریې د شخړې د ناورین ښکارندوی دی. د اسلامي دولت په نامه ډله په 13 اپریل میاشت کې د یرموک کمپ ته داخله سوه او له هغې نیټې راهیسې په کمپ کې او د هغه د باندې جګړو زور اخیستی دی. ملګرو ملتونه وایي زرګونه کسان له یرموک کمپ څخه تیښتې ته اړ سوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جوټ جنګي الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه د روسي رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقانی ډلې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه د دولتي چارواکو لخوا د خبریالانو په وړاندې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د شمال په ځینو ولایتونو کې د جګړې ډګر ته د پخوانیو مجاهدینو د راوتو په اړه اندېښنې به په یو ځانګړي راپور کې وڅېړو.
هغه پخوانی وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه توپک په وسیله دوی امراه به حیات کړی دی، دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
کابل د پاکستان پر تجارتي مالونو چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته ترانزیت ځي خاک پولی او بانکي تضمین لري کړ. نور راپورونه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ کې به له هغې ټولنیزې فعالې سره خبرې واورئ چې له معیوبو افغان میرمنو سره د مرستې پروژې لري.
په دې ژوند کې ډېر تغیرات راغلی دی. دوی خپل هم کار کوي، نور معلولینو هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي او خپل هم په دې عاید لري.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهم نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د ملي پارلمان یو غړی او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید د حقانی شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د نوموړي پاکستانی وکیل څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له پاکستاني چارواکو څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقانی شبکې او همداراز د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقانی شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مئی په 13 نېټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسله والو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې د دې هېواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولسمشر غني غوښتنو ته په اشاره ویلي که چیرې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مشران په پاکستان کې وي، نو باید افغان دولت ته وسپارل شي ځکه چې د دواړو هېوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقاني شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل
دواړه حکومتونه چې دی نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې دغه مخالفین دې ونیول شي یا د هغې خلاف دې عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرصت ورکول کړی شوی چې دوی خلاف دې کاروایي وشي، دغرنګه افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړل شوی دی مطالبه کیږي چې دوی خلاف دې کاروایي شي، نو دوی دې گرفتار شي، دوی دې منتاوله شي. د ټولو ملکونو کې د دې کوپونو خلاف چې هغه د امن لپاره ایران د صحیح لګیا دی او نو دې صورتحال نوتو دپاره پکا دا چې ټولو ملکونو په خپل خپل ځای باندې چې دی خپل خپل تاریخي رول ادا کړي او د امن لپاره او د ثبات لپاره چې دی نو خپل جدي قدمونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړې د وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپله کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلو راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تېره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د ملي پارلمان یو غړي ویلی دی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د وسلوالو مخالفینو مشران د افغانستان حکومت ته وسپاري. او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. د نن ورځپاڼې اسدالله لودین کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو په وړاندې د ولسمشر غني وروستي دریځ او د افغانستان په بیلابیلو مسایلو کې د امریکا ښکېلتیا ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې په وړاندې به د افغانستان دریځ بدل شي. په سرمقاله کې د ولسمشر پرونیو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي د جنگ ځواب به په جنگ ورکړو او له طالبانو سره به له کمزوري دریځه خبرې ونه کړو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې ولسمشر غني په خوا طالبان سیاسي مخالفین بلل، خو اوس په وړاندې دریځ یو څه بدل شوی دی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر ته اوس د سولې په اړه د پاکستان نیت او صداقت معلوم شوی او له همدې عمله یې د سولې په اړه دریځ بدل شوی دی. افغانستان ورځپاڼې هم په دې اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو په وړاندې د افغان دولت سیاست بدل شوی. په سرمقاله کې راغلي چې د افغان حکومت هغه هڅې او لګښتونه بې ځایه ولاړل چې غوښتل طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د مطلب لیکوال ویلي له طالبانو سره د سولې پر تګلارې باید له سره غور وشي او حکومت باید ټولې هڅې همدې موضوع ته متمرکز کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو تحلیلي راپور کې لیکلي چې د امریکا لخوا د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅه کیږي. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې په قطر کې د 15 طالب بندیانو د توقیف د مودې غځول د دې ښکارندویي کوي چې امریکا غواړي د سولې خبرې زیانمنې کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د طالبانو په لیکو کې چې هر څوک د سولې لپاره لیوالتیا ښیي، هغوی په یوه ډول سره ترورېږي او یا زندان ته لویږي. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امریکا او د جګړې د دوام نوې تیوري. په سرمقاله کې د فارن پالیسي راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي امریکا په عراق او افغانستان کې له رسمي پوځیانو سربیره پټ قراردادي سرتیری هم لري. په مطلب کې راغلي چې دا مهال په افغانستان کې د 300,000 په شاوخوا کې امریکایي قراردادیان موجود دي.
زمونږ غږله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو پام وکړی د راپورونو دوام ته. په کندوز او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د جګړې ډګر ته د پخوانیو جهادي قمندانانو راوتلو یو شمیر اندېښنې پیدا کړي. اندېښنې دا دي چې ځینې خلک وایي د جهادي قمندانانو د خپلې واکمنۍ پر مهال په خپلمنځي جګړو او نورو خپلسریو کې افغانستان او د دې هیواد وګړو ته درانه زیانونه اړولي او د دوی بیا وسلول کېدل ښایي یو ځل بیا د پخوانیو پیښو د تکرار سبب شي. افغان چارواکي بیا دا د طالبانو په وړاندې د خلکو د پاڅون یوه برخه بولي او وایي چې دوی یې له ملاتړه خوشحاله دي. پر دې موضوع اجمل اند یو مفصل تحلیلي راپور برابر کړی.
کله چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبان د کندوز ښار ته نږدې شول، نو دا په تېرو 13 کلونو کې د یو ولایت مرکز ته د دې ډلې لخوا تر ټولو جدي خطر و. افغان چارواکو چې امنیتي ځواکونو له بهرنیو ځواکونو د جګړې مسولیت پر خپله غاړه اخیستی او تیر کال په جګړو کې درانه تلفات لیدلي، په کندوز کې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو د ملاتړ ترلاسه کولو ته زړه کړ. په دې ډله کې د کندوز یو پخوانی پیاوړی قمندان محمد عمر هم شامل دی. نوموړی چې تر دې مخکې د کورنیو جګړو پر مهال په پسخفران مشهور و، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا د خلکو پاڅون دی. خلک چمتو دي چې د خپل کور وطن او عزت د ساتلو په خاطر خپل بچیان له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي. فرانسې خبري اژانس یو بل ځای قمندان میرعالم د مرستیال له خولې ویلي افغان امنیتي ځواکونه له موږ پرته د جګړې وړتیا نه لري. نوموړي زیاته کړې دوی د سیمې په اړه هومره نه پوهېږي څومره چې موږ پوهېږو، او زموږ له ملاتړ پرته به کندوز د طالبانو لاسته ورشي. د کندوز امنیتي چارواکي هم د دې پخوانیو مجاهدینو ملاتړ ته خوشاله ښکاري. له امنیتي ځواکونو سره د دوی د یو ځای کېدو په اړه څه موده مخکې د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل
هر شپه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره پخوانی مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وستې پر مځکه ایښي او په خپلو کورونو کې وو، خو څه شرایط چې راغلي دي دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یوځای شوي دي.
خو د کندوز عام خلک د جګړې ډګر ته د پخوانیو مجاهدینو له داخلېدو خوشاله نه دي. دوی فکر کوي چې له دې سره به هغه جهادي قمندانان چې د بشري حقونو پر سر غړاوی او تورن دي بیرته د ملیشو لرونکي شي او وسلې به ترلاسه کړي. د کندوز یو اوسیدونکي حاجي امان الله عثمانزي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ګمان نه کوي هغه وسلوالې ملیشي به امنیت ټینګ کړي چې خپله د بشري حقونو په سر غړاوی او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن دي. د حاجي عثمانزي په وینا دا وسلوال خلک زوروي، له خلکو په زور پیسې ټولوي، د کروندګرو حاصلات غلا کوي او د حکومت او خلکو ترمنځ واټن راولي. افغان چارواکي بیا د طالبانو خلاف د عامو خلکو باسن بولي. هغه څه چې د کندوز یو بل اوسیدونکی ډاکټر نصیر ورسره موافق نه دی. نوموړی وایي دا داسې ولسي پاڅون نه دی چې د یو کلي واړه زاړه ټول راپورته شي او په ګډه د خپلې سیمې د ساتنې لپاره پاڅون وکړي. خغلی نصیر وړاندې وایي
هغه پخواني وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلودو او د توپک په وسیله دوی امراه به حیات کړی دی، نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
خو د کندوز د والي مرستیال حمدالله دانش ازادۍ راډیو ته ویل چې حکومت پر دې وسلوالو ډلو له نږدې څارنه کوي څو د دوی لخوا د هر ډول راتلونکي ځورونې مخه ونیول شي. د کندوز امنی قمندانۍ ویان سید سرور حسینی هم وایي چې دا ډلې د کشفي ادارو لخوا تایید شوي.
دغو کسانو چې وسلې راخیستې دي او له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي هغه کسان دي چې د نظام د کشفي ادارو له لوري دوی د تایید وړ ګڼل شوي دي.
پر دې سربېره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د داسې پاڅونونو ملاتړ کوي خو په هیڅ ډول وسلې نه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورنیو چارو وزارت هغه پاتونونه چې د خلکو همکاري او د خلکو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه یې هغه زموږ تایید وړ دي، اما هیڅکله موږ پتیرو څو کلونو کې یو یا هوس دا مترکیږي مونږ خل عام وګړو ته یا خلکو ته یا دا پاسرو ته مونږ اصلي نه ورکو دا مونږ صلاحیت او امکانات نه لرو مونږ فقط خپل امنیتي ځواکونو باندې تمرکز کوو دا افغانستان امنیتي ځواکونه چې اوس شمېر زیات هم دی نو کولی شي خپل هیواد ساتنه وکړي
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي کندوز یو داسې سیمه ده چې د کلونو راهیسې په کې د مجاهدینو بېلابېلې ډلې فعالې وي او ځینې وختونه د دې ډلو د جګړو ډګر و دا نیومن په وینا طالبانو پر دې کمزورې کار وکړ او د کندوز ښار ته نږدې شو غلی نیومن وایي دوی اوس د کندوز ولایت ته جدي خطر پیښ کړی خو دا داسې خطر نه دی چې افغان ځواکونه یې مخه نشي نیولی دوی باید له ځینو پخوانیو تجربو ګټه واخلي دوی یو څه غیر منظم ځواکونه رامخې ته کړي زه د دې ځایي ملیشو په کیفیت نه پوهېږم او په دې هم نه پوهېږم چې حکومت پرې څومره کنټرول لري په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر زیاتوي دا وسیط د اندېښنې وړ دی خو د ورختایې نه د نوموړي په وینا افغان چارواکي باید وضعیت په سمه توګه وڅېړي او کولی شي چې د سمو تدابیرو پر خپلولو د کندوز وضعیت بیرته عادي حالت ته راوګرځي
په کندوز ولایت او د شمال په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې ډګر ته د پخوانیو مجاهدینو د راوتو او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه تحلیل مو اورېده په دې اړه ستاسو نظر څه دی په دې جګړه کې د پخوانیو جهادي ډلو ګډون آیا افغانستان ته سوله راوستی شي آیا مجاهدین د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او له منځه وړلو توان لري که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بیسیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له خلکو سره شریک کړئ
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تشدد زیات شوی د دې ادارې د څار مسول صدیق الله توحیدی پرون خبریالانو ته وویل تر ډیره له خبریالانو سره تشدد د حکومتي چارواکو لخوا کیږي رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي
که څه هم له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یانۍ د خبریالانو پر وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه دقیق ارقام ورنکړل خو ویې ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات و د دې ادارې د سر د برخې مسؤول صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو وکیلانو او پولیسو لخوا کیږي
تاوتریخوالی د خبریالانو په مقابل کې په دغه څو میاشتو کې ډیره سوې ده او دا تاوتریخوالی د دولتي چارواکو لخوا دي که وکیل دي که د پولیس مسؤول دي که د والی دي که دغسې د ولایتي شورا اعضاوې وي
ښاغلي توحیدي وویل کله چې خبریالان د جګړې او یا هم د حکومتي کارونو په اړه له چارواکو معلومات غواړي نه یوازې دا چې معلومات نه ورکول کیږي بلکې په مرګ وهل کیږي فزیکي شخړه ورسره کیږي او بدرد ورته ویل کیږي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه په بغلان ولایت کې د تنویر خصوصي تلویزیون له مسؤول شیر محمد جهید سره شوې چې د ولسي جرګې د یو غړي اشق الله وفا لخوا په مرګ وخل شوی ښاغلي جهید شهزادۍ راډیو ته وویل چې د مې په 26مه د تبدیل شوي امنیه قمندان د راپور له خپرېدو وروسته د ولسي جرګې د غړي اشق الله وفا لخوا ورته په ټلیفون کې بدرد وویل شول او د ده په خبره چې اسناد یې هم لري
اجی اشوق الله وفا امون نماینده پارلمان چې دا هغه راتزنګ ول او تهدید وکړه چې وژومه واهمه زما کورنۍ څوک چې هغه ته کم ځای کول اوس په کابل کې ما په خطر کې ما
خو د ولسی جرګې غړي اشوق الله وفا دغه تور د وی اوای چې خغلی جهش په داسې قجو سره غواړي ځان ته اسناد پیدا او بهر ته ولاړ شي
ادعای کاملا بی اساس او ناحق ده باید په اسنادو خبرې وکړي زما خبرې په غلطۍ سره جوړې کړې دي خپل مطبوعات هم بی طرفه نه دي یو ورخیز عمل کوي ته هغه خبرې بی اساس دي
دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په 1993 کال کې د ملي شورا لخوا تصویب او په شپږو فصلونو او دوه درسو مادو کې د ولسمشر لخوا توشیح شو د دې قانون له مخې حکومت مکلف دی چې خبریالانو ته په خپل وخت او کره معلومات ورکړي او حکومت باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازمي هلې ځلې وکړي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
زمون غاگ له ازادي راديو او ري ازادي راديو د سهار له او د ماز ديګر تر او بجو او ورځي د اونې خبريږي تر څو شبو پورې به تاسو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادي راديو تر استولي دي تاسو ته واورو خو له هغه مخکې افغانستان د پاکستان پر هغو ترانزیتي مالونو چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ترانزیت صادریږي خاک پولي او بانکي تضمین لري کړ. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار پرون په اقتصادي چارو کې د افغان ولسمشر سراکار عمر زاخیلوار سره تر ټلیفوني خبرو وروسته دا موضوع رسنیو ته څرګنده کړه. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
عمر زاخیلوال د پاکستان د مالی وزیر ته ویلي چې افغان ولسمشر د پاکستان د ترانزیتي مالونو د بانکي تضمین د لغوه کولو په اړه د هغه هیواد غوښتنه منلې ده. د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار وایي نوموړي د غوښتنه افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې د افغان ولسمشر سلاکار ته وړاندې کړې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د بانکي تضمین د لغوه کېدو خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي اموالو په اړه جوړو سوي غونډو کې مطرح شوې وه. دی وایي هغه افغاني مالونه چې د پاکستان له لارې د کراچي او واګه بندرونو ته انتقالیږي له بانکي تضمین معاف و او اوس افغان ولسمشر د افغانستان لالاري د پاکستان په ترانزیتي موادو د بانکي تضمین پر لغوه کې دوه موافقه کړې ده. دوی وایي د بانکي تضمین یا ګارنټي موضوع چې د اپتیکا پاسنادو کې راغلی لوړاندې معاف شوی و. ولسمشر یوازې لارښوونه کړې چې هغه څه چې تاسو لاسلیک کړي د تطبیق وړ دي ځکه پاکستان زموږ له صادراتو څخه ګارنټي یا تضمین نه اخلي او تاسو یې هم نه اخلي. د پاکستان د مالی وزیر دغه راز ویلي چې اسلام آباد غوښتي و چې کابل دی د پاکستاني لاریو څخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته ځي ګمرکي مالیه نه اخلي. د ده په وینا دا غوښتنه هم مطرح شوې چې افغانستان دی د هرې دغې لارې د تیرېدو په بدل کې چې تر 25 ټنه لږ وزن لري د سلو امریکایي ډالرو د اخیستلو ډډه وکړي. اسحاق ډار وایي عمر زاخیلوال دغه دواړه موارد تایید کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی بیا وایي چې افغان سوداګر هم له کراچۍ بندر څخه تر تورخم پورې د یوې لارې مال په بدل کې د خاک پولي په نوم $100 د پاکستان حکومت ته ورکوي. شغله الکوزی زیاتوي دغه $100 چې له هر لوري اخیستل کیږي مناسب کار ځکه نه دی چې له سوداګرو اخیستل کیږي. د اسناد ستونزي لوړ فیسونه او د ترانزیت لګښتونه هغه ستونزې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د خرابېدو لامل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بسم الله حقمل د کندهار ولایت خلکې تیرې ناکامې تجربې باید بیا تکرار نشي. کوم پخوانی مجاهدین چې اوس حکومت په وسلو سمبالوي دا به بیا په خپلو منځي جګړو کې ښکیل شي او د جګړو ته بلا راه ورکړي. د لیکي چې حکومت باید د دې کار څخه ډډه وکړي. شفیع الله لیلیزی په خپل سمس کې خدای دې وکړي چې ما نوم سم اخیستی وي په خپل سمس کې لیکلي رئیس جمهور رئیس که افغانستان خرابوي نو ملیشه دې تیاری کی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ملا اربکیانو ورماته کړه. خلیل الله عادل کندهار ولایت خلی کی زما په فکر د جهادي مشرانو بیرته د جنگ دګر ته را دنګل به عامو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. عزت الله ل ژړې ولسوالۍ خلی کی مجاهدین امنیت نسی راوستلای. قاری حستی خان د هلمند لی کی پخوانی جهادي ډلو ته باید وسلې ورنکړل شي په دغه ډلو سره امنیت ناراضي دا ډلې د کورنۍ جګړې او ناامنۍ سبب ګرځي. عبدالهادی د هلمند ولایت خلی کی زما په فکر دا زړه مجاهدین د موقع څخه استفاده کوي. دا جنگ د مجاهدینو میراث پاتې دی او اوس دوی نشي کولای چې دا جنگ ورک کی. یو بل اوریدونکی محمد خان حنفی کوچلی کلی دغه خلکو امتحان ورکړی. د فارسی یو متل دی چې وایي آزمودره آزمودن خطاست. دا اوس تاسو اس ام اسونه چې تقریبا ټولو په همدې یو موضوع باندې تقریبا ورته نظر ورکړی و که د مجاهدینو د وسله والولو په اړه موافق نظریات هم وي او که تاسو په خپلو اس ام اسونو کې لیکئ نو موږ به یې د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې درته خپره کړو. زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. دا وخت د سهار 10:30 دی. پاموکړی نیمایی خبرونو ته د لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړه سي. د بلخ امنیه قمنداني چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کلو او پراختیا ریاست 9 تنه کارکوونکي تېره شپه په دغه ولایت کې د نصرګندو وسلوال لخوا وژل سوي دي. په هلمند ولایت کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي، خو وسلوال طالبانو بیا دغه ادعا رد کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې له بنګلادیش سره سیالي کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې پرون په هوایي حملو کې 14 مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د عراق چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 130 سرتیری او 6 وسلوال وژل سوي دي. د فلسطیني کډوال لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریه مرکز دمشق ته نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډېر بحراني دی. او د امریکا دفاع وزارت پینتاګون پرون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جیټ الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه د روسي رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو. شیبه وروسته تاندې څنګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. پرون د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې 11 وسلوال د ملیشه ځواکونو لخوا د پلټنې په عملیاتو کې ووژل شول. د عملیات په داسې وخت کې کیږي چې نن په کوټه کې د مستونګ د پیښې په عکس العمل کې یو ټولګوندیز کنفرانس رابلل شوی. ویل کیږي چې په دې کنفرانس کې به د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم احتمالا ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
په مستون کې د 22 مسافرو تر وژلو وروسته ملیشا ځواکونو په ځینو بلوڅمیشتو سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د دوشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په څلورو بېلابېلو سیمو کې عملیات کړي چې پکې د وسلوالو او ملیشا ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لېږلي پیغام کې ویلي چې د پلټنې دغه عملیات په پنجګور، قلات، کیچ او کوهیلو سیمو کې سوي دي. د خان واسي په وینا ملیشا ځواکونو پرون لومړی د پنجګور په پروم نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس د پلټنې عملیات وکړل چې وایي له وسلوالو سره د ډزو په نتیجه کې 4 وسلوال وژل سوي دي. د خان واسي په وینا ملیشا ځواکونو دویم ځل د قلات په هربوې سیمه کې عملیات کړي چې وایي له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 6 وسلوال وژل سوي او د ملیشا ځواکونو 2 سرتیري پکې ټپیان سوي دي. د ده په وینا چې دغو وسلوالو د مې په 9 په مستون کې د مسافرو په وژنه کې لاس درلود. همدارنګه په کوهیلو سیمه کې هم له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د یو تن وسلوال د وژل کېدو او د یو د ژوندي نیول کېدو ادعا سوې ده. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په کیچ ضلع کې هم په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات سوي چې د ملیشا ځواکونو د ویاند په وینا ګڼ شمېر وسلوال پکې ژوندي نیول سوي دي چې وایي له هغوی څخه یې زیات اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي وړم ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د وسلوالو په خلاف د عملیاتو هوډ څرګند کړ.
دا هیڅ
مرور بلوڅان نه دی، دا ترهګر دی او د ترهګرو انجام به هماغه وي لکه د نورو ترهګرو چې دی. که خدای کول په بلوچستان کې به بشپړ سوله تامینوو او له هیڅ ډول قربانۍ به غاړه ونه غړوو. زموږ امنیتي ځواکونه، سیاسي رهبري او ولس تیار دی او موږ به د سر په قربانۍ په خپل هیواد کې سوله ټینګوو. که دښمن هر څومره دسیسې جوړې کړي د هغوی دسیسې به ور ناکامې کړو. دا وروستي عملیات په داسې وخت کې کیږي چې نن په کوټه کې د مستونګ د پیښې د څېړلو لپاره ټول کابل گندز کنفرانس را بلل سوی چې احتمال ست د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به هم پکې ګډون وکړي او کېدای سي د خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو په ضد پکې د پراخو عملیاتو پریکړه وسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادي کال د مئی میاشتې 13مه نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې عزتي دماغ شاکر ته راغی، ډیر ښه ځان راته ښکارېده.
په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یو زما کاکا دا کار کوي، راځه ته یې نن خوند وسکه.
دغه یاران دوستان بس یو بل ته سګرېټ ورکوي، ونسه ونسه یو دم وځه په کیسه کې مه کېږه. ویوه دنیا 15 ورځې ده، ته د چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مئی میاشتې 13مه چې د 1994 کال د غبرګولي 10مه کېږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سیګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګرټ څکوي او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګرټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 18 کلونو کم عمره کسان د سیګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کېږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکني تا ویلی و چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو څه کال څه وایي؟
ډېر هیلمند و چې دا قانون داسې قانون ده چې ټول ګټه قانون په اصطلاح ورته ویلی شو چې خیر هر چاته رسیږي او ضرر هم هر چاته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید و چې د نورو قانونونو په یواز به دا قانون ډېر زر تطبیق شي، خلک په دې کې خپله همکاري وکړي او اجرایه قوه به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپله د عام روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو بعد هغې نه مونږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د مواد مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسې ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملی کړلی شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په داسې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي سمکني په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کیې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. خاغل سروری زیاتوی
همغه وخت دا قانون تصویب شو اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې په غیر دولتي دفاترو کې په رستورانونو او هوټلونو ترانسپورټونو دوی ته رسمي خبرتیا ولګل چې تمباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی او څوک چې مثلا د استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي چې جزا یې په قانون کې ډیر واضح دی نو یو خبره بل چې بیا دا فالو اپ غواړي تعقیب غواړي دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي که وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهي مواد جوړ کړي او څوک خبره نه کړي نو بیا هیڅ نشو په قانون له مخې یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې حتی یا لس وزارتخانې ته خاص وظیفه ورکړل شوې دي چې وزارت صحت عامه د دوی پر راس کې قرار لري او دا صحي مسیجونه د تنباکو په باره کې د هغه په ازار په باره کې دلته جوړیږي وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه خبره کوي وزارت مثلا معارف په خپل کوریکولم کې د جای ورکوي وزارت تجارت د هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان چې تنباکو تورید کوي یا وارد کوي د هغوی وزارت صحت عامه منظوري په کې اخلي وزارت مالیه د تکس چې کوي داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړې وظیفه ورکړل شوی
ډاکټر زمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دوستانو چې تنباکو په کې ارزانه پیدا کیږي دی وایي چې پر تنباکو د مالیې د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلی شي
په تیره هفته کې د ولسي جرګې د صحت کارکرګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه او د خپلو ټولو اتلس کمیسیونونو سره یې دا خبره رسمن شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس 100% زیات شي نو هیله من یم چې ولسي جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي تاسو وګورئ په ترکیه کې که یو کوتای سګرټ څوک اخلي یو کوتای سګرټ د یوې شپې د تیرولو نه په ښه هوټل کې قیمت نه ومیږي اما په ټوله دنیا کې ارزانترین سګرټ چې دي هغه په افغانستان کې دي او همدا علت ده چې څوک یې د شوق څه کوي او څوک یې د څه څه کوي نو که چېرته ټیکس زیات شو زه مطمئنم چې په دې کې به کموالی راشي
مننه هم زولو چې تاندې څنګ یالره تاندې څنګ پر فیسبوک پیدا کړئ پته ده facebook.com/تاندې څنګ ډاکټر سروری دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنۍ یو څوک تنباکو خصوصا سیګرټ څکولو ته مخه کوي
ډېر عوامل دی په دې کې زموږ بعضې عوامل فرهنګي و رواجي و تقلید کوي له مشرانو نه او دا ځان ته منفي رول ماډل اخلي بله د مشران هم داسې کوي چې ماشومانو ته پیسې ورکوي چې را وړه او وروسته ماشومان خپله دا کار شروع کوي په ریسرچ کې دوی په خپل سوالونو کې دا ویلی دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله وار یا په خپل کورنۍ د سیګرټ سره مخامخ شوی یا په جامعه کې مخامخ شوی یا په هوټل او رستورانونو کې مخامخ شوی دی او په سروې کې خوب یو په درې هلکان مخکې له لس کلن نه دا کار شروع کړی و یعنی اول وار تنباکو استفاده کړی و نو له دې نه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډېر آسیب پذیر دی
د ډاکټر سروری همدې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکي محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کومبل مشر خپل کشران په سیګرټو او نسوارو پسې دکان ته لیږي چې دا په خپله د دوی فکر هغې خواته مایلوي
زمونږ ځینې مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګرټ نسوار راغواړي دوی چې کله دکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي اجازت ته یې هم نن خوند وسه که
د سیګرټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان ښودنې یا په اصطلاح له سټایله کېږي ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدېږي او یا هم له بېلارې ملګرو سره ناسته دوی هم بېلارې کوي د غزوانان هم داسې سوایي
سیګریټ باندې دا مختشم د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې ازتی د امام شاه کور ته راغی ډیر خزان را تخکاری ده چې ډیر غټ تجار غوندې معلومه ده او سیګریټ سره می ډیر مینم ده
یاران دوستان ما یو بل سیګریټ ورکی ونسه یو دمو ځا په کیسه کې مکیږه وې دنیا پنځه ورځې د ته چش په غم نیولې سیګریټ دی وې نو بس تاسې کله کله بم یو دمو وای اخر دی الله ته ورستم روزانه مسکاوي اوس پس کوتی را سره سیګریټ دی بس پکړالم
له دغه ځوان حنیف نه به دا واورو چې نږدې له لسو کلونو راهیسې سیګرټ څکوي څه مشکلات ورته پیدا شوي دي
د ورځ کې یو کوتی څکم چې وینې څکم په سر مې درد دي دا معده مې چې کله منډې وم سوخ کوي نه نه سیګرټ نه مخکې بیخي نه کول نه تر اوسه ډاکټر ته م تللی نه یم او کومه دوا مې هم نه ده خوړلې مشکل دا ده چې منع کېدی تی نه شم
نو ګڼ شمېر عملیان د سیګرټو نسوارو او ځینو نورو نشه یي توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یوه کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده دیمو د سیګریټ څکولو لځینو خطرونو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټ وي، په تمباکو یا په شراب یا په نورو مخدراتو کې دي، عصبي سیستم ډیپرس کوي، دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، کازی به خوشحالي په طب کې مردوی یوفوریا دا ورته پیدا کېږي. دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطېږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېرو لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخص ته زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه هم لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپله موته ځینه، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او ته راسره ناست وي. دغه لوګین د دواړه زیاتونه لري. په هغو کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي، په هغو کې اکثره ماشومان د ساه بندۍ د استما په ناروغیو اخته کېږي، او سیګریټ خپله د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. سیګریټ یا تمباکو کولی شي چې د زړه رګونه تنګ کړي، د زړه اسکیمي او یا ام آی چې زړه په کم خونه باندې اخته کېږي، زړه ته وینه رسېږي، رګونه تنګېږي، او حتی د ډېر مرګونه حالت، ډېر جدي حالت، د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولی شي سیګریټ.
که اراده کلکه وي، همزولو وایي هیڅ کار مشکل نه دی. له سیګریټو او نورو نشه یي توکو څخه د منع کېدو لار ټینګ عزم دی، خو تر څنګ یې ډاکټر احسان الله درمل ځینې نورې لارې چارې هم راښیي.
عموما خو د طبابت د لحاظ بیهیویر چینج، سموکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون، سایکوتراپي چې ډاکټر مریض روحن تداوي کوي او یا هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي، که په دې باندې منه شو، بیا ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنت یا لیزوجن یا ګم ژاولې دي، ځینې شیان دي په پوستکي کې پیچ په ډول ایښودل کېږي، په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولی شي چې د دوی په ژوند کې د سیګریټ متبادل یو شی شي. نو دغه ټولې لارې شته، خو اصلي خبره دا ده چې د سیګریټو په اجتماعي زیانونو ټولو نشو، په هغه اجتماعي او فزیکي زیانونو باندې باید د سیاحت عامې وزارت، مدني ټولنې، آزاد رسنۍ یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ وروزي.
وایي که غر لوړ دی، په سر یې لار شته. څرګنده شوه چې د تمباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو، خو موږ په خپله څه کولی شو؟ د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی راکړی.
کله چې د سیګریټ نه ور پورته شي، یو څوک په 400 په اپینو په دې شیانو په طریقه عادت شي، نو کله چې اقتصاد خراب وي او دای په یو عمل معتاد وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه په ټولنه کې جرمونه کوي، د جرمو کچه لوړیږي، هغه به غلاوي کوي، هغه به قتلونه کوي، هغه به لارش کوي. نو د ما هیله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه ده چې ورونو، هغه څه چې اسلام حرام کړي دي، د موږ تاسې ځین حرام کړي دي، هغه د تاسې صحت ته، د تاسې جامې ته، د تاسې ملک ته، د تاسې اولاد ته مضر دي، د هغوی مخه ونیسئ. خیر ده که حکومت نه عملي کوي، دا د تاسې په ګټه ده، اقتصاد مو په مخ سي، صحت مو ورسره ښه کېږي. نو دا قانون که په هر کور کې موږ د خپله عام خلک کوشش وکړو چې عملي کړو، نو زه په دې هیله یم چې یوه صحتمنده، یوه تندرسته ټولنه او جامعه به موږ منځته راوړو.
ملګرو، تر دې مخکې چې تر 2013 تمباکو 8 میلیونه وګړي ووژني او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تمباکو کاروونکو شمیر لا پسې لوړ شي، راځئ نور خپل ژوند ته په خپل لاس له تیلي وهلو لاس واخلو او خپله پښه په خپله په تبر ونه وهو. په همدې هیله نننۍ تاندې څانګې بس کوو. پاک الله مو مل شه.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خپرونه،
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. روانه خبرونه مو د افغانو معلول خزو موسسی ته ځانګړې شوې چې معلول انجونو او میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار کوي، حرفه ورته زده کوي او معلول انجونو ته د کار زمینه برابروي. دا خبرونه زه مسیده نیازی وړاندې کوم.
قدرمنو
قدرمنو اوریدونکو د افغانو معلولو خزو موسسه چې معلولو کندو میرمنو او نجونو ته حرفه او کار زده کوي د ټولري تر اوسه پورې په لسکونه معلول نجونې روزلې دي او عملاني په مختلفو برخو کې ورته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغان معلولو خزو د موسسې مشره شاداب مبارز وایي و کال کېږي چې د معلولو میرمنو لپاره دا موسسه جوړه کړې ده. دا وایي هغه معلول انجونې چې له دې ټولنې نه فارغ شوي دي په ژوند کې مثبت تغیرات راغلي اوس عملا کار کوي.
زما خو د دې کار چې ما اوس په دې انجومې جوړ کړی دی او زه معلولینو په خاطر کار کوم وکاله کېږي. په دې وکاله راجستر چې د دفتر تر لاندې زه راجستر لرم تر 6000 کسان ډیر دي، مګر تر آموزش کاري لاندې چې دوی دي تر 90 ډیر چې فیصدي مثلا 30% کندې ښځې او بی بزاحت دي او 80% کسان معلولین دي. په دې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي، د دې خاطر چې خلک چې کار کوي مثلا پروژې اخلي، پس د ختم پروژې دوی یو مسائل چې دوی ته مثلا برکوي او رخصتوي، دومره دا رقم کار نه دی، مګر دا رقم دی چې د دوی زمينه مساعد کوي. دا وسایل چې په دوی اختیار چې ما ورکړي د دې خاطر چې دوی خپل هم کار کوي، نول معلولین هم په دې بخشو کې آموزش ورکوي، خپل هم په دې آیت لري مثلا د خپل ژوند او مشکلات حلوي، عملا مش کار کوي. د دې خاطر چې نه پېژم چې دوی په کور کې ناستوي او دوی خود داسې مفتخور عبادت وکي، مفتخوري نشي کولای چې یا مثلا دوی انتظار بس چې کله یو ځای ته کومک پیدا کړي دوی به وخت کومک او ورسته په کول کین. دا باید زمونه زر د دې خپل دا کار کوم چې دوی خود کفا باید خود کفا شي د خپل لاسه د خپل د استعداد د نوې دوی به یو شی به پیدا وکي او برمندانه دوی ژوند کوي او نه پچا باندې احتیاج کولای شي. دا کولای شي چې په خپل لاس په خپل زحمت په خپل همت باندې کار وکي.
اغلی مبارز د یو څو معلول انجونو یادونه کوي چې دوی ورته د تحصیل زمينه برابره کړي او اوس له پوهنتون نه فارغ شوي دي.
د وختو کې چې موږ کار کړی د پیاو څلور تنو د معلولینو کسان و چې د دوی د پوهنتون کې بې نتیجه پاتې شوي، بیا ما پیشنهاد مې ورکړی و پوهنتون لقمان حکیم ته د څلور کسان بېله فیس یا بېله کوم امتیاز په پوهنتون کې دوی شامل کړي ده. خوشبختانه چې پس د دورې نه دوی چې ختم شو دورې بیا دوی ته دیپلوم ورکړل، نو دوی ډېره یو شاده روی درلودله چې زه ډېره خوشحاله شوم چې دوی معلولین او د سپین چپن سره چې دوی راغله زه ډېره خوشحاله شوم. قابلګي ویلې ده او یو رویه پیدا کړې ده د موږ دپاره او د ملت دپاره ډېره ارزشمند کار دی.
د همدې معلول انجونو له جملې نه یوه هم حکیمه حسینی ده چې د پښې له ناحیې نه معلوله ده. دې د همدې ټولنې له برکته قابلګي او رژګري ویلې ده. دا اوس له نورو معلول انجونو سره دکان لري او کار کوي.
زه آرز کردیم به ما خیلی خوب شد که به دمی شش ماه که کار کردم یا لرد
که اشپاگو میشته که می آرشگری زدکره اوز دکان لرم. په دکان که چلور نجونی کار کهو زما او دیوی بلینجلی پیه مایو بدی او دیوی بلینجلی لاس نشته. موگ یو لبلا سره همکاری کهو له دکان نمی دو پاهنتون و کور خرس واسم. قابلگی می خلاس کرده خو تر وسه می دیپلوم نده یخیسته. اوز شفخانه که عملی کار کهوم. میرمنو تا ولادت هم ورکوم. هیله لرم چې خپل ماینه خانه ولرم او خلکو سره کومک وکړم.
هو امید دارم ماینه خانه یک مریض داده است خود رخصت کنم مردم همراهی کومک کنم.
اغلی حکیمه اوس نوې نامزد شوی هم ده. دا وایي کله چې برا پسې څوک په مرکه راتلل نو کورنۍ به مې ویل چې ته معلوله یې او نشي کولای چې واده وکړې، خو کله چې مې شاداب مبارز ته وویل نو د هغې ځواب دا و چې معلولیت عیب نه دی، ته کولای شې واده وکړې.
که قد از من زیاد آشنا بودم این پیالت کارهای من رو دیدم این چند سال
اوز وقتونو که این نامزده شویم. نامزد می چیز ما کار او ورتیا ولیده نو به غفتل چه لما سره کجده وکری، خو چی کلا خواستگاری را غلل کورانه می ویل چه تا معلوله او نشه کولی چه واده وکری. وروسته بیا شاداب مبارز ته ورغلم او له هغې سره مې مشوره وکړه. هغې راته وویل چې ته معلوله یې خو ناتوانه نه یې او کولی شې واده وکړې او خپل ژوند جوړ کړې.
چرا نه میتنې گفت ناتوان نیستی که معلول هستی میتنې از خود دفاع
چینه د مینې دنیا دیه تو وږما د ګلابونو ته پیدا نیمه نړۍ
اغلی شاداب مبارز د کار او حرفې ترڅنګ ځینو نجونو ته چې زده کړې وروسته پاتې شوې دي او معلولیت هم لري د درس زمینه برابره کړې ده. شریفه او سونا هغه نجونې دي چې یوې په جسمي لحاظ سمه وده نه ده کړې او د بلې یوه سترګه نابینا ده، خو اوس د میرویس سواد حیاتي مکتب کې درس وایي.
واحد 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 اسلام 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 عربها عربها
اسمنا شريفة سك محفوظ من باش ميك بستشاش بساك
زمانم شریفه ده، شپږویشت کلنه یم. د مکتب ته راغلی یم چې درس ووایم. په کور کې زه او مور مې یو. په کورس کې مې د ستوزي زده کړې، شالونه جوړوم او په هغې د کور خرڅ باسم. په آینده کې غواړم معلمه شم او وظیفه ولرم.
معلم وظیفه پیدا کړم که معلم باشم.
سونا صنف نو یا الف هستم، هبده سال هستم. خودم چشم دیده نمیتونی یکیش دیده.
زمانم سونا دی ولی از کلو نیم او نهم صنف کیم. یو سرگمی نبینه دا او بلمی هم ضعیفه دا. غوارم تحصیل تمی ادامه ورکرم، یو خواه وظیفه ولرم او کورنه تمی خدمت
وکرم. بگیرم پا بر فامیل خود یک چیز خدمت کرده بتانم.
زلیخا چې د میرویس په سواد حیاتي مکتب کې معلمه ده، وایي دوی له معلولو شاګردانو سره ډېره مرسته کوي او ځینې معلول شاګردانې اوس کار هم کوي.
خدای کې هغه شاګردان موږ نیسو چې د تحصیل نه پاتې وي، سنې غټ شوی وي، هغوسه کومک وشي دو په خاطر چې دوی به ځای ته ورسي. بعضې داسې دي چې هغه مادرزادیش فرزن شپږ ګوتې لري یا سترګې کږې دي یا غوږونه سم نه اوري، خو ډېر کوشش ورسه کوده مو شوق علاقه چې لري غواړي چې یو ځای ته ورسي. موږ کله چې د نورو ته لیک لوست زده کړو بیا وروسته د دی سره د یو څو دقو دپاره جدا کینو، جدا واورې درې واورې درس ورته تکراروو څو چې دی دغه درس نه یوه نتیجه وکړي. تقریبا تر دیارلس نفره پورې کېږي. څوک د سترګو مشکل لري، څوک د پښو مشکل لري، څوک د لاسو مشکل لري. ډېرې فارغ څو دورې فارغ شوي، تقریبا درې څلور دورې فارغ شوي. مثلا هغه کونډې ښځې وې چې د ضعیف اقتصاد نه یې اعصاب خراب و، ژوند یې خراب و، ورو ورو تشویق کړل، اوس په ډېرو ځایو کې کار کار وکړل، تغییرات راغلي. دومره اوس تشویق شوي دي چې دارې خونه شاګردان راځي.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خپرونه له ازادي راډیو نه اورئ. شاداب مبارز وای زتل معلول نجونو ته ډیره روحیه ورکوم او ورته وایم چې معلولیت عیب نه دی. دا وای زه ډیره خوشحاله یم چې زما یو شاګرد له یو سالم شخص سره نامزد شوی. اغلی مبارز خپل هم لا واده نه دی کړی. دا وای کچیر می د واده کولو پریکړه وکړنو له یو مایوب شخص سره واده کوم.
زما هیله ده د ټولو افغانان د ټولو هموطنانو چې داسې فکر مه کوئ چې یو څوک ستا په نظر ډېره شایسته ښکاري، مثلا ظاهر خوای ګوري، مګر هغه معلول ده. بیا تاسې د فامیل سره چې مشوره کوئ چې زه یو څوک مې زه غواړم چې د دې سره واده وکړم او دوی به تا ته وایي چې دا معیوب ده یا معلول ده، تاسې د خپل ذهنیت نه خراب نه شي. زما هیله ده چې خواهش کوم چې دا معلولیت نه دي. هر څوک باید یو سالم انسان یو معلول سره واده وکړي، مثلا معلول یو سالم سره دا وکړه د ژوند کول په خاطر ډیره مهمه ده او دا یو عام ثواب دی او عام خرما. سن معلولین خزه و ماده ته می په اخر په ختم د جلسې می وایل چې زه په خپل سالم یم، مګر زه زما تصمیم دی چې یو معلول سره زواده وکم. ټول خنده چې دا کم مال او زه زما آرزوی چې یو معلول سره زواده وکم. زما آرزوی چې باید چې اکه دواړه معلول به خوشوان نکي، نشي کولای چې دواړه به یو ځای ژوند وکي. یو معلول او یو سالم کولای شي ډیره په خوشحالي ژوند وکړي.
Thank you.
درنو اوریدونکو معلولیت کوم عیب نه دی. معلول او مایوب کسان هم کولای شي کار وکړي، زحمت وباسي، په خپل همت او وړتیا ځان ته یو مړی حلاله روزي پیدا کړي. موږ ته هم ښایي چې تر خپل وس او توان له معلولو کسانو سره مرسته وکړو، ځکه هغوی هم موږ غوندې هیلې، غوښتنې او خواهشات لري چې باید پوره شي. او هیڅ وخت باید دا احساس ورنه کړو چې دوی مایوبه دي، کار نشي کولای، بلکې یو بل ته باید د همکارۍ لاس ورکړو. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پتې مو دا دي: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.